د خبرونو او راپورونو ترڅنګ درسي سات خبرونه هم لرو. په پیل کې لاند خبرونه. په بدخشان کې دوه کان کیندونکي تر خاورو لاندې له شپېتو ساعتونو بند پاتې کېدو وروسته ژغورل شوي. د بدخشان د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مازودین احمدي په یوه اعلامیه کې خبر ورکړی چې د یوان ولسوالۍ د خیرآباد د سرو زرو کان د پنجشنبې په ورځ لوبېدلی و. د کان د غورځېدو په پیښه کې درې کسان بند وو چې یوې ماسپښین مهال ژغورل شوی و او دوه نور د شنبې په شپه شاوخوا 9:00 او 40 دقیقې له خاورو ژوندي راوویستل شول. د بدخشان د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د ژغورنې د دغو عملیاتو ویډیوګانې او عکسونه هم خپله فیسبوک پاڼه خبره کړی دی. د افغانستان د ریل پټلۍ ادارې ویلي په دې وروستیو کې شاوخوا 160,000 میټریک ټنه مواد انتقال کړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس پرون خبر ورکړی چې تېره اونۍ 113,109 میټریک ټنه مواد د حیرتان، اقینې او تورغونډۍ بندرونو له لارې لېږدول شوي. دا اندازه مواد له ازبکستان او ترکمنستان څخه افغانستان ته وارد او صادر شوي. د افغانستان او د دغه هیواد د دو شمالي ګاونډیو ترمنځ د اورګاډي پټلۍ د پخواني جمهوري نظام پر مهال جوړه شوې وه. د پاکستان په شمال لویدیځ کې وسلوالو جنګیالیو د امنیتي ځواکونو پر موټر ډزې کړې او یو پولیس یې وژلی. د پولیسو ویان فتح الله خان ویلي چې پیښه پرون د خیبر پښتونخوا بنو ته څیرمه په دوغرو مرځې کلي کې شوې او بریدګر له سیمې تښتېدلی. تر اوسه چا یا کومې ډلې د دغه برید پړه پر غاړه نه ده اخیستې. په پاکستان کې دا ډول پیښې وروسته له هغې زیاتې شوې چې تحریک طالبان پاکستان د اسلام آباد له حکومت سره اوربند پای ته ورساوه او خپلو جنګیالیو ته یې په ټول هیواد کې د بریدونو امر وکړ. د امریکا متحده ایالاتو ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې د ایران د رژیم لخوا د دوه معترضانو اعدام غندلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس په یو ټویټري بیان کې ویلي چې د ایران د رژیم لخوا د محمد مهدي کرمي او محمد حسیني اعدام په کلکو ټکو غندي. هغه ویلي دا اعدامونه ښیي چې ایران د مظاهره چیانو د ځپلو په لټه کې دی. امریکایي چارواکو ویلي له خپلو متحدانو سره په ګډه هڅه کوي چې د دغو ټولو پیښو حساب کتاب له ایران سره وکړي. اخوا ملګرو ملتونو ویلي د دې ترڅنګ چې دا دمونه غندي په دې حیرانه دی په مخنی سره په دې حیرانه دی چې ایران له نړیوالو اعتراضونو سره سره د خلکو اعدام ته دوام ورکوي. د ایران قضایه قوې خبر ورکړی چې د شنبې په ورځ د یو بسیجي یا د حکومت پلاوه ملیشه د وژلو په تور محمد مهدي کرمي او محمد حسیني په دار وځړول. او د روسیې لخوا د شپږ ډیر ساعته اوربند د یوې اړخیزې غوښتنې سره سره پرون په اوکراین کې جګړې دوام درلود. اوکراین د اوربند وړاندیز د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د دریځ د بدلولو او د روسیې د ځواکونو د پیاوړتیا یوه هڅه بللې وه. د اوکراین د لوی درستیز دفتر پرون وویل چې د روسیې لخوا د بخمت په ښار د توغندیو د ویشتلو په نتیجه کې دوه کسان وژل شوي. د اوکراین په ختیځ کې د پوځ ویان سری چارواتي پرون د دغه هیواد تلویزیون ته وویل چې د جنوري په 1 د بخمت او سولدر کارونو کې چې د اوکراین نیز واکونو تر کنټرول لاندې دي جنگ دوام درلود. د چرواتی په وینا د اوکراین ځواکونه هڅه کوي چې دښمن ته د پرسونل او تجهیزاتو په برخه کې تر ټولو زیات زیان ورسوي او د امکان تر حده د خپلو ځواکونو ساتنه وکړي. خبرونه مو واوریدل. په روانه خبرونه کې به واورئ د پاکستان له سند ایالته څخه باندې 500 افغان بندیان خوشی او خپل هیواد ته ستانه شوي.
د پاکستان هیواد د سند ایالت له زندانونو څخه 540 تنه افغانان چې 450 زنانه او 90 تنه ماشومان هم پکې شامل دي را خلاص او خپل هیواد ته د رالیز د بهیر جریان لري.
د تیر جمهوری حکومت یو شمیر ملکی کارکونکي چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته هم په حکومتي ادارو کې کار کاوه وایي په ادارو کې د طالبانو له لوري د توپیري چلند ترڅنګ پیغورونه ورکول کېدل چې له همدې امله یې خپلې دندې پرېښودې.
د ګوډاګې ادارې اجیر کارکونکي به وي چې همدغه دي بهیش ول چې موږ خپلې دندې پرېږدو.
جمهوری غوښتونکی کیون مکارتی د امریکا د استازو جرګې مشر وټاکل شو. هغه په خپل لومړنۍ وینا کې ټینګار وکړ چې له ټولو مسؤولو کسانو سره به حساب کتاب کوي.
موږ به له ټولو مسؤولو اړخونو سره حساب کتاب کوو. له افغانستانه د راوتلو له قضیې رانیولې د کویت تر مرکز او د اف بی آی تر وسلوال کولو پورې.
د درسي سات خپرونې ترڅنګ نور مطالب هم درته لرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
اوس هم راپورونه د پاکستان له سند ایالت څخه باندې 500 افغان بندیان خوشی او خپل هیواد ته ستنه شوي. د طالبانو حکومت وایي چې د پاکستانی چارواکو له اقدام هرکلی کوي، خو ترې غواړي چې نور د افغان کډوالو له بندیانولو لاس واخلي. د راپورونو له مخې د پاکستان په سند ایالت کې پولیسو په تېرو څو میاشتو کې پاکستان ته د ناقانونه ورتلو په خاطر شاوخوا 1200 افغانان نیولي، چې پکې ګڼې ښځې او ماشومان هم شته. صفي الله ستانکزی او نور جزئیات.
د طالبانو چارواکو ویلي چې دغه زندانیان په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت او په کراچۍ کې د قونسلګرۍ په هڅو سره خوشي شوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان د حافظ ضیا احمد شنبه ناوخته په یو پیغام کې ویلي
د پاکستان هیواد د سند ایالت له زندانونو څخه 1540 تنه افغانان چې 450 زنانه او 90 تنه ماشومان هم پکې شامل دي را خلاص او خپل هیواد ته د رالیږ د بهیر جریان لري. د زندانیانو د ترانسپورټ، د لارې سفریا، خوراک، شاک او جامو ټول مصارف د سفارت او کنسلګری له لوري ورکول کیږي.
د طالبانو د حکومت ویاند زبی الله مجاهد هم په خپل ټوټر لیکلی چې د افغان کډوالو د خوشي کولو په باب د پاکستان د حکومت دغه اقدام ستایي، خو غږ پرې کوي چې نور افغان کډوال بندیان نکړي. د سند ایالت د زندانونو چارواکو د نوي میلادي کال په پیل کې ویلي وو هغه سلګونه افغان بندیان ژر خوشي کوي چې د بند موده پوره شوي. د راپورونو له مخې اکثر دغه افغان کډوال پاکستان ته د ناقانونه تلو په خاطر په 2 میاشتو بند محکوم شوي وو، خو ډېرو یې له 2 میاشتو زیات زندان تیر کړی. د دغو افغان کډوالو د خلاصون لپاره په سیمه ییزه کچه مدافع وکیلانو او د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم فعالانو هڅې کړي. له دې ډلې منزه کاکړ چې مدافع وکیل ده په خپل ټوټر باندې پرون لیکلی، افغان بندي کډوال بر تخپلې واته ریپورت کیږي، خو دوی لدې چې له زندانه خوشی شي ډیر زیات خوښ دي. اغلی کاکړ اندیښنه خودلې چې د کراچۍ په زندانو کې لا هم د ماشومان او ښځو په ګډون 800 افغان کډوال بندیان دي. د پاکستان پولیسو په تیر بیا د سند ایالت چارواکو په تیرو 2 میاشتو کې پاکستان ته د ناقانونه افغان کډوالو پر ضد چاپې وهلې وې چې د ماشومان، ښځو، سپینګیرو او ناروغانو په شمول سلګونه کسان بندیان کړي. پولیسو په خپله تایید کړی چې دوی 1200 افغان کډوال نیولي چې اکثر یې د محکمې په حکم په 2 میاشتو بند محکوم شوي. د افغان ماشومان او ښځو په شمول د افغان کډوالو بندیانولو پراخ غبرګونونه هم پارولي وو.
د تیر جمهوري حکومت یو شمېر ملکی کارکونکي چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته یې هم په ادارو کې کار کوي ادا کوي چې په ادارو کې د طالبانو له لورې د توپیري چلند ترڅنګ پیغورونه ورکول کیږي. د دوی له ډلې ځینو یې ازادي راډیو ته وویل چې له همدې امله یې خپلې دندې پرېښودې. د طالبانو حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا وایي په حکومتي ادارو کې توپیري چلند ته اجازه نشته، خو د ده په وینا په ټیټه کچه کې که داسې څه پېښېږي د مخنیوي لپاره به یې اقدام وکړي. په دې اړه راپور له یوې خبرتیا وروسته
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا،
2000 اویا،
15000 نوي
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د دوی رویه د پخوانیو کارمندانو په مقابل کې لا توهین ډک او نمنونکي رویه ولا.
د تیر جمهوریت حکومت یو کارکونکو کې دی چې وایي د طالبانو له واکمنې دورسته بیا هم خپل مخکینه ادارې ته ورغی او خپل کار ته دوام ورکړ، خو ادعا کوي چې د طالبانو توپیری چلند او پیغورونو اړ کړ چې له خپل دندې استعفا وکړي. دا کس چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل هر اداري ناسته به دوی ته په پیغورونو ورکولو پیلې ده.
دوی په هر جلسه کې البته د کومو ناستو یا د کومو جلسو شاهدي یم، هغه په هر کچه ولې د دوی د جلسې شروع په دې خبرو سره وي تاسو کلمو سره کې نه باید دا فکر له ځان سره ولرئ تاسو د فاتحینو په مقابل کې ناست یاست او تاسې ماته خوړونکي کسان یاست. تاسو هغه کسان یاست چې شل کاله مو غلاوې کړې دي، شل کاله فساد کړی ده، موږ هغه څوک یو چې درغلو تاسو ته ماته درکړه او نن که تاسو له موږ سره کینیا په همدې فکر ولا موږ سره کینیا.
د حکومت دا مخکینی کارکونکو ادا هم کوي چې د پخوانیو کارکونکو او طالبانو ترمنځ په امتیازاتو کې هم ډیر توپیر دی او هغوی چې تازه د طالبانو لخوا ګمارل شوي امتیازي معاش هم ورکول کیږي.
کله به د ګوډاګي اداري اجیر کارکونکو بنرو.
د حکومت دا مخکینی کارکونکو هم چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم په راپور کې واخیستل شي هم ادا کوي چې په خپل ادارې کې د طالبانو توپیر چلند او پیغورونو د دندې پرېښودلو ته اړ کړ.
د دوی دغه توپیری چلند به موږ سره خپه کولو، هغه د یو ډول د پردیتوب احساس به موږ کوو، د وطن د مالکیت احساس چې کوم موږ درلود، یا خپل وطني برم او غرور چې موږ درلود هغه به یې رواژه. دوی دغه تبعیضي او توپیري چلند به تل موږ ته یو ژور درد راکوو چې همدغه څه دې بیې شول چې موږ خپلې دندې پرېږدو.
خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي هیچ چا ته اجازه نشته چې په حکومتي ادارو کې توپیري چلند وکړي. هغه زیاتوي که په ټیټه کچه کې ناسم چلند کېږي، دوی به یې د مخنیوي لپاره اقدام وکړي.
اول خدا باید ووایي کوم کارکوونکي چې اوس په نظام کې کار کوي، که د تېر وخت دي که اوسني دي، ټول د افغانستان لپاره خدمت کوي، ټول ارزښت دي. داسې توپیري چلند ته اجازه نشته او نه داسې چا څه به ویلي ډېر. البته په ټیټ توګه کې یا په شخصي توګه کوم چا که برخورد نه چا سره نادرست کړی، دا یو استثنایي حالت، ورو ورو به دا ټول شیان سم شي.
د حکومتي ادارو ځینې کارکوونکي داسې مهال د طالبانو له ناسم چلند شکایت کوي چې تر دې مخکې هم یو شمېر کارکوونکو چې په مخکینی حکومت کې کار کړی و ادعا کړې وه چې دوی له دندو لرې کېږي او پر ځای طالبان خپل غیر مسلکي کسان ګماري. د 2021 کال په اګست کې د طالبانو له واکمنېدو سره زرګونه مخکینی ملکي او نظامي کارکوونکي بې دندې شول او پر ځای طالبانو خپل کسان وګمارل. خو د پیلوټانو په ګډون ځینې هغه مسلکي او تخنیکي کسان چې ورته اړتیا یې درلوده له ځان سره یې وساتل. د افغانستان د هم دیگر پذیرۍ ټولنیز بنسټ پرون د نجونو او ښځو د کار او زده کړو د بندیز په اړه اعتراض وکړ. دوی وایي تر هغو به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي چې د طالبانو د حکومت لخوا په ښځو او نجونو لګول شوي بندیزونه نه وي لرې شوي.
اقرا اقرا د لوستلو معنا لري. اقرا یوازې د یو کس لپاره نه دی ویل شوی.
د افغانستان د همدیګر پذیرۍ ټولنیز بنسټ نن په سرپټي فضا کې د نجونو او ښځو د کار او زده کړې پر حق د بندیزونو په اړه اعتراض وکړ. ازادي راډیو ته پر لیږل شوي انځورونو کې لیدل کیږي چې د اعتراض کوونکو په لاسونو کې شعارونه نیولې دي او غوښتنه کوي چې باید د ښځو پر وړاندې د کار او زده کړو دروازې پرانیستل شي. یو اعتراض کوونکی تابش ازادي راډیو ته وویل:
اقرا اقرا یعنی ولوله. ستل یوازې یو کس ته نه، بلکې ښځې او نارینه دواړو ته ویل شوي چې ولوله او لوست په دواړو ښځو او نارینهو باندې فرض کړئ. موږ له اسلامي عمارت څخه هیله کوو چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو، کورسونو، دفترونو دروازې بیرته پرانیزي.
د کابل ښار یوه بله مدني فعاله او لاریون کوونکې زهره عادل هم ټینګار کوي چې تر هغو به خپل اعتراضونو ته ادامه ورکړي تر څو چې حقونه نه وي ورکړ شوي.
اگر بخواست ما رسیدګي نشم، ما به اعتراضات خود
ادامه ورکړو. موږ تر هغه لاریونونو ته ادامه ورکوو تر څو چې حق مو چارواکي واوري او د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې بیرته زموږ پر مخ خلاصې کړي.
د افغانستان د همدیګر پذیرۍ سازمان رئیس احمد احسان سنگر هم وایي چې د طالبانو حکومت پر افغان ښځو او نجونو ډېر محدودیتونه لګولي دي چې دوی ته د منلو وړ نه دي. احمد احسان ازادي راډیو ته وویل:
د
اسلامي امارت پراتګ پر ښځو بندیز ډېر شوی، د زده کړو، کار، ازادي او سپورت څخه بې برخې شوي. د همدې له امله د همدیګر پذیرۍ ټولنیز سازمان وغوښتل چې سوله ییز لاریون وکړي.
دغو مدني او ټولنیزو فعالانو په داسې حال کې اعتراض وکړ چې پر ښځو او نجونو د طالبانو د حکومت لخوا ډیر بندیزونه ولګول شول، او په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما هم نن په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي: افغانستان د بحران یوې نوې پړاو ته وردننه شوی دی. د یوناما په فیسبوک پاڼه لیکل شوي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مارکس پوتسل نن د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو له سرپرست وزیر ندا محمد ندیم سره په لیدنه کې د دغو بندیزونو د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده، او ویلي دي چې د طالبانو لخوا د ښځو د زده کړو او په نادولتي ادارو کې د کار بندیز د ټولو افغانانو د ځورېدو لامل ګرځېدلی دی. ومو غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد، بلال کریمي او انعام سمنګانی، د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویان ضیاء الله هاشمي او د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان د دغه راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورن نه کړ، خو تر دې وړاندې طالبانو حکومت ویلی و چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقوق مراد کوي، خو تر اوسه یې په دې اړه کوم ځانګړی وضاحت نه دی ورکړی. په دې وروستیو کې طالبانو حکومت د نورو محدودیتونو تر څنګ پوهنتونونه، تعلیمي مرکزونه، دینی مدرسو او جماعتونو ته هم غیر دولتي موسسو کې د ښځو په ورتګ بندیز ولګوه.
جمهوری غوښتونکی کیوان مکارټی د امریکا د استازیو جرګې مشر وټاکل شو. هغه له افغانستانه د امریکا د راوتلو په تړاو د ولسمشر جو بایډن د ادارې یو کلک منتقد دی. صفی الله ستانکزی او نور جزئیات.
د امریکا د استازیو جرګې اکثریت او مشري د جمهوری غوښتونکو لاس ته ولوېده. د ولسمشر جو بایډن د ادارې یو کلک منتقد کیوین مکارټی په 15 دور رایګیری کې د استازیو جرګې د مشر په توګه وټاکل شو. هغه په خپله لومړنۍ وینا کې ټینګار وکړ چې له ټولو مسؤولو کسانو سره به حساب کتاب کوي.
We will hold the swamp accountable. From the withdrawal of Afghanistan,
موږ به له ټولو مسؤولو اړخونو سره حساب کتاب کوو. له افغانستانه د راوتلو له قضیې رانیولې د کویت تر مرکز او د اف بی آی تر وسلوال کولو پورې.
اکثر جمهوری غوښتونکي له افغانستانه د امریکا په راوتلو او د طالبانو لاسته د دغه هیواد لویدو په خاطر د ولسمشر بایډن اداره ګرامه بولي. کیوین مکارټی د 2018 کال په اګست کې د افغانستان تر سقوط وروسته د ولسمشر بایډن کړنلاره تر سختو نیوکو لاندې ونیوله. هغه ویلي و امریکا څنګه د دوو لسیزو له حضور وروسته افغانستان په یو نامعلوم حالت کې پریښود او ترې راووته. د افغانستان په مسله سربېره په امریکا کې د کووید 19 د مخنیوي په کړنلارو باندې هم جمهوری غوښتونکي نیوکې کوي، خو ولسمشر جو بایډن د کیوین مکارټی د ټاکل کېدو په اړه هغه ته مبارکي ورکړي. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې د ولسمشر بایډن په حواله لیکلي چې مهمه ده اقتصادي وده همداسې جاري وساتو او مخه ډب نه کړو. ولسمشر بایډن دا هم ویلي چې باید په ملي امنیت باندې پانګونه وکړو، نه دا چې بودیجه یې کم کړو. هغه ویلي له جمهوری غوښتونکو سره د کار لپاره چمتو دی، خو جمهوری غوښتونکي هم باید له ده سره کار وکړي. د کیوین مکارټی تر ټاکل کېدو د مخه د ډیموکرات ګوند غړي نانسي پلوسی د استازو جرګې مشره و، خو داسې ښکاري چې د مکارټی په ټاکل کېدو سره به د ډیموکراتانو په مشرۍ حکومت له ځینو ننګونو سره مخ وي. په امریکا کې د استازو جرګه ځینې ځانګړي واکونه لري چې د چارواکو استیضاح تر ټولو مهمه برخه جوړوي.
ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او د بشري حقونو یو شمېر فعالانو په ایران کې د دوه بندي معترضانو اعدام غندلی. دوه کسان پرون د ایران پلازمینې ته څیرمه په کراچ ښار کې د بسیج ځواکونو د یو غړي د وژلو په تور اعدام شول. د تهران د ارشاد پولیسو په توقیف کې د مهسا امینی له وژل کېدو وروسته د مظاهرو پر مهال د نیول شویو کسانو له ډلې تر اوسه 4 تنه اعدام شوي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیسیون په ایران کې د دوو بندي معترضانو اعدامول غندلی دي. د بنسټ پرون په ټویټر کې په یو بیان کې لیکلي چې د محمد مهدی کرمی او محمد حسیني په نومونو د دوو نورو مظاهره چیانو د جبري اقرار پر بنسټ د غیر عادلانه محاکمې لمخې د هغوی اعدام غندي. د ملګرو ملتونو په وینا دا د حیرانتیا خبره ده چې ایران له نړیوالو اعتراضونو سره سره د مظاهره چیانو اعدامولو ته دوام ورکړی. ملګرو ملتونو له ایرانه غوښتي چې ټول اعدامونه ودروي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې او امنیتي چارو مسؤل جوزف بوریل ویلي اروپایي ټولنې په ایران کې د دغو اعدامونو له کبله ټکان خوړلی. ښاغلي بوریل ویلي وروستي اعدامونه د ایراني چارواکو لخوا د ولسي اعتراضونو د ځپلو یو بله نښه ده. هغه یو ځل بیا له ایراني رژیم غوښتي چې د مظاهره چانو اعدام ژر تر ژره پای ته ورسوي. د بشري حقونو سازمانونه هم په ایران کې د دغو مظاهره چانو پر وړاندې د دوی په خبره د جعلي محاکمو له لارې د اعدام سزاوې غندلي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي په ایران کې دغه محاکمې له یوې بامفهومه قضایي پروسې سره هیڅ شباهت نه لري. په نیویارک کې د ایران د بشري حقونو د مرکز اجرایوي رئیس هادي خیومی پرون په یو بیان کې وویل دا کسان له قضایي پروسې وروسته نه دي اعدام شوي، بلکې وژل شوي دي. د ایران قضا وایي دوه کسان پرون وروسته له هغه اعدام شول چې د دغه هیواد پلازمینې تهران ته څیرمه د کراچ په ښار کې رژیم ضد مظاهرو په ترڅ کې د بسیج ځواکونو د یو غړي په وژلو تورن پیژندل شوی و. د قضایي قوي خبري آژانس میزان خبر ورکړی چې محمد مهدی کرمی او سید محمد حسیني د روح الله عجمیان د وژلو په خاطر په دار وځړول شول. کرمی او حسیني په 13 دسمبر کې په اعدام محکوم شوی و او وروسته د ایران سترې محکمې د هغوی د اعدام حکم تایید کړ. د څارنوالانو په وینا 8 کلنه جمعیان چې د بسیج غړی او د حکومت پلوی و د حدیث نجفي د فاتحې په مراسمو کې د یو شمېر ازادارانو لخوا لومړی بربند او بیا ووژل شو. کرمی او حسیني پر دوی لګېدلي تورونه رد کړي وو او ویلي وو چې په زندان کې شکنجه شوي او وکیل ته یې لاسرسی نه درلود. د پولیسو په توقیف کې د مهسا امینی له وژل کېدو وروسته د مظاهرو پر مهال نیول شوو کسانو څخه 4 تنه تر اوسه اعدام شوي دي. مهسا امینی د حجاب د اجباری قوانینو د سرغړونې په تور نیول شوی و. د بشري حقوقو سازمانونو له هغې ډلې د ایران د بشري حقوقو سازمان چې مرکزی په اوسلو کې دی راپور ورکړی چې ایراني چارواکو په څلورو میاشتو کې څه باندې 500 مظاهرچیان وژلي چې پکې ګڼ ماشومان او ښځې هم شامل دي.
له خبرونو ور اخوا
د ماشومان ملاتړ نړیواله موسسه یاسف د چلډرن وای په غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار له بندیز وروسته ماشومان یو ځل بیا کار کولو ته اړ شوي. دغه سازمان چې د طالبانو وروستۍ پریکړې ته پر غبرګون کې خپل فعالیتونه درولي د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي ښایي افغان ماشومان بیا په سړکونو، فابریکو او یا هم د خلکو په کورونو کې کار کولو ته اړ شي. په ورته وخت کې یو شمېر ښځې چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته یې دندې له لاسه ورکړي وایي اړ دي چې له خپلو ماشومانو سره په سړکونو کې کار وکړي یا هغوی کار ولیگی. جزئیات تخاطر پردیس پراپور کې
دا د 12 کلنې زینب مور ده چې د کابل ښار په واټونو کې توکي پلوري. دغه میرمن وایي پوخای په یو نادولتي اداره کې د تلاشۍ په برخې کار کوو خو اوس چې بیکاره ده دا او لورې د سړک پر غاړه توکي پلوري. هغې ازادي راډیو ته وویل چې خاوند د کابل په ښار کې مزدوري کوي او په یوازې ځان نشي کولی د خپلې شپږ کسیزه کورنۍ مصرف پوره کړي.
پخوا مې په یو کم کې تلاشي کوله خو چې عمارت راغی له دندې ګوښه شوم. اوس په هر سم او د سړک په غاړه خلطې خرڅوم. زینب هم سپندود کوي، پلار یې په چوک کې مزدور کاری کوي. زاړه شیان راټولوو او هم پرې دیګی کوو او هم ځان ګرم ساتو.
نوموړی له طالبانو غواړي چې ښځو ته اجازه ورکړي تر څو بیرته خپلو دندو ته ستنې شي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د ماشومانو ملاتړې موسسې یا سیف د چلډرن په یوې اعلامې کې خبرداری ورکړی چې په غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار کولو بندیز به د دې لامل شي چې ډیری ماشومان د کار کولو لپاره سړکونو، فابریکو او د خلکو کورونو ته د کار کولو لپاره اړ شي. دغه سازمان چې د طالبانو لخوا په نادولتي موسسو کې د ښځو د کار کولو بندیز په غبرګون کې په افغانستان کې خپل فعالیتونه درولي وایي د دې موسسې 50% کاري ځواک له ښځو جوړ دی او هغو ښځو نه چې نارینه ورسره مرسته نشي کولای. د دوی په وینا د دې ښځو شتون په یادو ادارو کې خورا مهم دی. دغه سازمان په هغې اعلامیه کې چې د شنبې په ورځ یې خپره کړې ویلي دا بندیز په داسې حال کې لګیږي چې افغانستان په خپل تاریخ کې تر ټولو بد اقتصادي او خوراکي بحران سره مخ دی او له 28 میلیونه زیات ماشومان او لویان بشري مرستو ته اړتیا لري. سیف د چلډرن ویلي هغه والدین چې د خپلو ماشومانو لپاره کافي خواړه نشي چمتو کولای په پراخه کچه خپل ماشومان نسبتا خطرناک چاپیریال کې کار کولو ته لیږي. د دغې ادارې وروستۍ ارزونې ښودلی چې 29% میرمنې چې د کورنۍ مشري ورته غاړې ده په 2020 کال کې لږ تر لږه یو ماشوم کار کولو ته لیږلی چې دغه شمېر په 2021 کال کې 19% و. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي انتونی ګوتریش په یو ټویټ کې ویلي چې کار د ماشومانو دښمن او د دوی د پرمختګ مخه نیسي. نوموړي ویلي په ټوله نړۍ کې 1.5 میلیونه ماشومان د کار ښکار دي چې له امله یې د زده کړو له حقه بې برخه شوي او راتلونکی یې له ګواښ سره مخ دی. د هغه په خبره د ماشومانو د کار د پای ته رسولو لپاره باید لا ډېر اقدامات وشي. د طالبانو حکومت د 2020 کال په ډسمبر میاشت کې د ښځو پر زده کړو د بندیز تر څنګ په غیر دولتي ادارو کې ښځې هم له کاره منع کړې. که څه هم د طالبانو د پریکړې په دننه او بهر کې ګڼ غبرګونونه راپارولي دي خو زبی الله مجاهد د طالبانو د حکومت ویان له رسنیو سره د خبرو پر مهال د دې پریکړې دفاع کړې ده.
د کندهار یو شمېر اوسېدونکي وایي د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولای ژمي کې خپلې اړتیاوې پوره کړي. دوی دا شکایت هم کوي چې بشري مرستې د دوی په نوم راځي خو تر دوی نه رسیږي. جزئیات په دې راپور کې
شازمان د خپل کورنۍ د شپږو غړو سرپرستی په غاړه لري. هغه د هغه زرګونو کورنیو په ډله کې دی چې د تیرو جګړو پر مهال له خپلو سیمو بې ځایه او د کندهار ښار په 9 ناحیه کې په یوه کرایه کور کې میشت سو. هغه وایي له مرستو پرته خپلو سیمو ته ستنېدل او د ساړه ژمي تېرول به ورته سخت وي.
د روزګان ولایت ته سدلی ماجر راغلي د کرایه په سره کې پرته یو او پر چوک خواري کار و. دلته د نورو ولایتو خلک هم راغلي دي، د بعضو ولایتو خلک دي چې کارګر دي، بس د وټل پیسې لا نه لري، خواري نشته، ژمی دی، بیا د خپل د وټل خرڅ و د یو انګیا و د یو پټو پیسې لا نه لري.
شاه زمان دغه راز شکایت کوي چې بشري مرستې د دوی په نوم راځي خو تر دوی پورې نه رسیږي.
پیسې وړي هغه خلکو ته ورکوي چې مثال هغه مالی کور و ژوند و زندګي برابر وي. او دلته ډېر مسافر دي، مهاجر خلک راغلي دي، خو کار نشته، د وټل مصرف نه لري، بس ګرد ورځ د دې ناست دي.
په کندهار ښار کې د بې ځای سوو کورنیو تر څنګ ډېر شمېر نورې کورنۍ هم شته چې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. دغه کورنۍ وایي د هوا په سړېدو سره یې د خوړو او سون توکو لاسته راوړل ستونزمن سوي دي. د صدیق الله او سید محمد په نومونو د کندهار ښار دوه اوسېدونکي له نړیوالو بشري بنسټونو او د طالبانو له حکومته غواړي چې په دې ولایت کې اړمنو کورنیو ته بیړنۍ بشري مرستې ورسوي.
اسلام په 3000 کال دا په کلیا دی، دوه نشین نه لرو ورو چې وی خو یا وچ شو موږ مرستې ته اړتیا لرو، مرستې ضرورت لرو، ورو ولا کیا د سرای کلیا د لرو ولا کیا د خرچې د لرو، دلته راس راس ماشام زوبرته او تا کې یا په میاشت کې یو درې ورځې څلور ورځې روزانه پیدا کله سی ولستانه یا لاره پسې دا موږ په چی شي وساتو.
ټول مجبور یو چې څه وخورو، شی نشته، دا بیچارهګان ویني د هوټل دانه لري چې وی خوري، در بدره خاک په سره دي. موسسه چې مرسته کوي هغه خپلو ته ورکوي، مړو مړو چې ورکوي موږ ته هېڅ شی نه کوي. راته چې باید موږ سره یو مرسته وکړي چې موږ راپورته سو په یو شي باندې. دا ټول اکثره د ډوډۍ وس نه لري چې ډوډۍ په وخوري.
د افغانستان په ګڼو سیمو کې خلک شکایت کوي چې مرستې مستحقو کسانو ته نه رسیږي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د پیښو په وړاندې د مبارزې اداره د خلکو دغه شکایت ته په خبرګون کې وایي د بېوزلو کسانو شمیر زیات او دوی ورسره د سروې له مخې مرستې ترسره کوي. د دغه ادارې مدیر حسام الدین عمری وایي په تیرو څو میاشتو کې د کندهار 910 بېوزلو او سیلاب ځپلو کورنیو ته بشري مرستې رسولي.
کوم موسسات چې په استقرار بخش کې زموږ سره فعالیت لري، د غول خام خوراکي، غیر خوراکي مواد او نقدي مرستې ترسره کوي. او انشاءالله موږ په دا راتلونکي هفته کې پلان لرو چې د کندهار په د جنوب غرب او زیب په سطح چې کوم ملي او بینلمللي موسسات او د ملګرو ملتونو دفترونه دي، د هغو سره مجلس ولرو، د دوی ترڅو د دوی د امادګۍ په هکله چې دوی څه امادګي لري دغه به یو ډاډ ترلاسه کړو.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP څه مده وړاندې ویلي وه د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان له یو سخت کال وروسته اوس د ژمي د قحطۍ له خطر سره مخ دی. ملګرو ملتونو دغه راز خبرداری ورکړی و چې 90 په سلو کې افغانان په روان ژمي کې د کورونو د ګرمولو لپاره سوان توکي نه لري. ملګرو ملتونو دغه راز له نړیوالو مرسته کوونکو غوښتنه کړې و چې له افغانستان سره د بشري مرستو کړي ژمنې پلي کړي.
اوس هم ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم، زه محمد ولی د هلمند ولایت د ندالی د ولسوالۍ څخه پیغام درته پرېږدم. موږ د طالبانو د دغه اقدام څخه چې ازادي راډیو نشرات یې بند کړي دي په ټول افغانستان کې ډېر سخت خواشینی یو. باید د طالبانو مشران بېرته دغه د ازادي راډیو نشرات یې لکه او د ازادي رادیو د مشران څخه دغه لرو چې باید طالبان د لوړپور شراکو سره په تماس کې سي او برته د ازادي رادیو خبرونو ته اجازه ورکړي.
السلام علیکم، زه نصرت الله همدرد یم له عربي متحده اماراتونه. زه د یو افغان په حیث د ازادي رادیو پیغام پرېږدم. نن پیغام خدای دې وکړي چې سوګر نه هپنه شي. او زه دغه پیغام درم چې قسم په خدای الحمدلله یو شي کمی هم نشته، خو فقط دا کمی ده چې د افغانستان غمونو قسم په خدای هر افغان مریض کړی. او زه قسم درته خورم چې زه هر ورځ د افغانستان دردونه مې هر ورځ نوی نوی مریض کوي او د زړه تکلیف را ته پیدا کړی ده. او زه دا هیله کوم د امیر المؤمنین ته زه احترام لرم، زه دا پیغام درم چې امیر المؤمنین چې افغانستان جنو باندې قسم قسم بندیزونه لګوي، آیا دانه بالا تعالی دا پښتنه کوي کتنه برخره دا پښتنه کوي چې د بډر کې د سہالت شروع دا د سرحدونو کې دی او تا خویان د میان د بند سہالت شروع دا د پاکستان ایران موږ باندې کوم کوم ظلمونه کوي، آیا د دې پایله ول نه روباسي، آیا د دې نتایج ول نه روباسي؟ دا متول په بندیزونه په خپل کورنۍ خلکو باندې لګوي، لمړی د خپل هیواد بهرنۍ د سیسونو روغ غوري، بیا د خپل افغانستان کې څه قوانين وي اسلام ورکړي هغه قوانين دی وځ کوي. نو دا چې دا په خویان باندې قسم قسم بندیزونه لګي، خویان د قسم قسم مشکلات سره مخمخ کړی دي. دینه قیامت کې کوم پښتنه کې دي پښتنه ولا کړه نو ول وشي چې ته حجاب ماغه نه کوته. اسلام کې ول دغه مهم ده چې ته انسان موړ کې په هټه باندې سبب جوړ کې اسباب جوړ کې غنه بعد کوم قوانين چې اسلام کې غلي وي دغه په ملي کې نه ده چې ته خلکو باندې ظلم وکړي.
سلام درامات تقدیم، زه محمد ابراهیم یم، یو د افسران متقاعد څخه مت تا راډیو ازادي تیم دا پیغام پرې خوده چې تاسو ته امارت اسلامي سره په تماس سي د تقاوت څو خره کې دا دوام کال شروع سو نن په سبا نن په سبا دا کې معلومات مشتبه کوي موږ بل چاره نه لرو د خدای علم دغه ماشته موږ ماشته مخ په دغه حساب ګرځېدلی دي دا زموږ شرعي حق ده د خلکو حق به دوی ورکړي خدای په امان
ستاسی پیغام ستاسی نظر
اته بجی او دیرش دقیقې شوی یو ځل بیا د خبرونو لنډیز په بدخشان کې دوه کان کیندونکو تر خاورو لاندې لشپیتو ساتونو بند پات کېدو وروسته شغورل شوی د بدخشان د اطلاعات او فرهنګ رئیس مازودین احمدی په یو اعلان کې خبر ورکړی چې د یوان لسوالۍ د خیرآباد د سرو زرو کان د پنځشنبه په ورځ لوېدلی و د کان د غورځېدو په پیښه کې درې کسان بندو چې یو ماسپښین مهال شغورل شوی و او دوه نور د شمې په شپه شاوخوا 9 بجې او 20 دقیقې له خاورو ژوندي راوایستل شول د بدخشان د اطلاعات او فرهنګ ریاست د ژغورنې د دغو عملیات تو ویډیوګان یا وکسونه هم خپل فیسبوک باندې خبره کړي د افغانستان د ریل پټلۍ ادارې ویلي په دې ورستیو کې شاوخوا 160,000 میټریک ټنه مواد انتقال کړي د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس پرون خبر ورکړی چې تیرونی 130,109 میټریک ټنه مواد د حیرتان اقینی او تورغونډي بندرونو لاره لیکدول شوی د اندازه مواد له ازبکستان او ترکمنستان څخه افغانستان ته وارد او صادر شوی د افغانستان او دغه هیواد د دوه شمالي کونډي او ترمنځ د اورګاډي پټلۍ د پخواني جمهوریت نظام پر محل جوړ شو د پاکستان په شمال ویدیس کې وسلوالو جنگیالیو د امنیتی ځواکونو پر موټر ډزې کړې او یو پولیس یې وژلی د پولیسو ویان فت الله خان ویلي چې پیښه پرون د خیبر پښتونخوا بنو ته څیرمه په توغرغ عمرزی کلي کې شوې او بریدګر له سیمې تښتېدلی تر اوسه چا یا کومې ډلې د دغه برید پړه پر غاړه نه ده اخیستې په پاکستان کې دا ډول پیښې وروسته له هغې زیاتې شوې چې تحریک طالبان پاکستان د اسلام آباد له حکومت سره اوربند پای ته ورساوه او خپلو جنگیالیو ته یې په ټول هیواد کې د بریدونو امر وکړ د امریکا متحده ایالاتونو ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې د ایران د رژیم لخوا د دوه معترضانو اعدام غندلی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویا نیټ پرایس په یو ټویټري بیان کې ویلي چې د ایران د رژیم لخوا د محمد مهدی کرمی او محمد حسینی اعدام په کلکو ټکو غندي هغه ویلي دا اعدامونه ښیي چې ایران د مظاهره چانو د ځپلو په لټه کې دی امریکایي چارواکو ویلي له خپلو متحدانو سره په ګډه هڅه کوي چې د دغو ټولو پیښو حساب کتاب له ایران سره وکړي خو ملګرو ملتونو ویلي د دې ترڅنګ چې دا اعدامونه غندي په دې حیرانه دي چې ایران له نړیوالو اعتراضونو سره سره د خلکو اعدام ته دوام ورکوي د ایران قضایي قوې خبر ورکړ چې د شنبې په ورځ د یو بسیجي یا د حکومت پلاوه ملیشه د وژلو په تور محمد مهدی کرمی او محمد حسینی په دار وځړول د روسي لخوا د شپږ ډیر ساعت اوربند دی ویاړخیز غوښتنې سره سره پرون په اوکراین کې جګړې دوام درلود اوکراین د اوربند وړاندیز د روسي د ولسمشر ولادیمیر پوتین د دریز ته بدلول او د روسي ځواکونو د پیاوړتیا یو هڅه بللی د اوکراین لوی درستیز پرون وویل چې د روسي لخوا د باخمت په خار د توغندیو د وشتلو په نتیجه کې دوه کسان وژل شوي د اوکراین په ختیځ کې د پوزویان سرهی چرواتی پرون دغه هیواد تلویزیون ته وویل چې د جنوري په ومه د باخمت او سولدر خارونو کې چې د اوکراین ځواکونو تر کنټرول لاندې دي جنگ دوام درلود د چرواتی په وینا د اوکراین ځواکونه هڅه کوي چې دښمن ته د پرسونل او تجهیزات برخه کې تر ټولو زیات زیان ورسوي او د امکان تر حده د خپل ځواکونو ساتنه وکړي ازادي رادیو ته غوښتا ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو د ویب سټ لارې هم اوریدلای شئ زموږ پته ده ازادي رادیو ټکی کام هم دا ډول کولای شئ د ازادي رادیو د فیسبوک پاڼې لاره زموږ خبرونه تعقیب کړئ په فیسبوک پاڼه کې البته د سرچ خونه کې که د ازادي رادیو نوم ولیکئ او تایید شوی پاڼه پیدا کړئ تعقیب کړئ لدی لارې کولای شئ هر هغه څه چې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې خبريږي تر لاسه کړئ ویل ولې یو ګوري مخکې لدی چې لار شو درسي سات خبرونه یو راپور په افغانستان کې د هوا له سړېدو سره د غازو د نیولو لامل مړینې هم ډېر شوي تازه په خوست کې څلور او په کندهار کې یو تن له دې امله مړ شوي د قربانیانو خپلوان وایي د بې احتیاطۍ او بې وزلۍ له امله چې ځینې خلک د سونګ با کیفیت او بې ضرره توکي نشي اخیستلی دا ډول پیښې رامنځته کیږي په دې اړه یو راپور له خبرتیا وروسته
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
سهراب داوړ چې د وزیرستان اوسیدونکو ایبو او د نامنیو لامل ته کاله مخ کې خوسته کډوال شوی وو. څلور ورځې مخ کې د غاز نیولو په پیخه کې خپل دای او درې اولادونه یې وشل شپل او یوازې میرمن ژوندۍ پاتې شوه چې اوس په روغتون کې بستر ده. د سهراب یو نږدې خپل رفیع الله ازادي راډیو ته وویل نوموړی هر سهار وختي لمانځه ته پاڅېده، خو په هغه ورځې چې درک ونه لګېد کور ته یې ورغی او بیا یې چې څه ولیدل د سترګو لیدلی حال یې داسې راسره شریک کړ. رفیع الله وایي د هوا له سړېدو سره سهراب غازی بخاري کاروله او څو ځله یې دوی ته شکایت هم کړی و چې نیمه شپه یې سر ګنګسېږي، چې د دې ګنګسیت د لرې کېدو په خاطر یې له ملا تاویز هم اخیستی و، خو له دې ناخبره چې دا ستونزه د غازی بخاري له امله ورته رامنځته کېده او له همدې امله مړ هم شو. دا په وروستیو کې یوازینۍ پېښه نه ده چې د غاز نیولو له امله پکې خلک مري. دوه ورځې مخکې په کندهار کې هم د یوسف په نوم یو زلمی چې د ښوونځي زده کوونکی و په ورته پېښه کې مړ شوی و. تر دې پیښې مخکې په کابل او زابل کې هم د غاز نیولو له امله د خلکو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي وو. که څه هم ځینې د دې پیښو لامل اقتصادي ستونزې بولي چې خلک یې له امله باکیفیته او بې ضرره سونګ توکي نشي اخیستلی، خو ډاکټر حنیف حیران د دې پیښو په ډیرېدو کې د خلکو بې احتیاطي هم یو مهم لامل یادوي.
دوی بې احتیاطي کوي، یا مثلا دا چې وي چې اکثر غازونه لیکي لري، یا دوی د خوب په وخت کې غاز بخاري لګي، چې داسې کول هیڅکله نه دي په کار. هر وخت چې تاسو ات ریپورت کوي ل خصن دی غاز ل بخاروي څخه کوشش وکي چې نل یا دی خپل غاز کوم لکی ونه لري کوم ځای څخه باید غاز و نوزي. که تاسو وی خیاستي پروانه کوي چې دی غاز بخاري لګوي، خو کله چې ود کیږي کوشش کوي چې دی غاز بخاري وژني.
ډاکټر حیران هم دا شان وړاندیز کوي چې شپې مهال باید غاز ډبه د خوب په خونه کې پرې نه خودل شي، ځکه ډیر وخت غاز ډبو د چاودنې لامل هم بدی پیخ را منځ شوې دي. خغلی حیران زیاتوي ل غاز بخاري ورها خو د ډبرو سکرو او نورو بخاریو سره هم باید په ژمي کې ډیر احتیاط وشي چې د بدو پیښو د رامنځته کېدو مخه ونیول شي. د یادونې ده چې په تیرو کلونو کې هم ګڼ کسان د غازي بخاریو له امله وژل شوي، خو په دې برخه کې د عامه پوهاوي د نشتوالي او اقتصادي ستونزو له امله لا هم خلک دا بخاري کاروي چې د بې احتیاطۍ له امله یې ډیر خلک وژلي هم دي. درنو اوریدونکو، اوس مو هم رابولو چې درسي ساعت خپرونه واوري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
السلام علیکم، درسی ساعت ته ښه راغلاست. په درسی ساعت پروګرام کې نن د تاریخ مضمون واردی. په نننۍ خبرونه کې د اووم، اتم او نهم ټولګیو تاریخ تدریسیږي. یادونه کوم چې د نننۍ خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له ازادۍ راډیو څخه اورئ. دوم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. د پیغمبرانو د تاریخ په سلسله کې په تیر درس کې مو د ابراهیم علی السلام د قوم د اوسیدو یو شمیر مهمې سیمې وپیژندې. د تیر درس په دوام نن د ابراهیمی تاریخ یو پزره پوری برخه لولو. خونکی نن د ابراهیم علی السلام له لوري د بوتانو له عبادت څخه د خپل قوم را ګرځولو تاریخ بیانوي. دا به واورو چې ابراهیم علی السلام په دې لار کې څه سختۍ وګاللې او له نمرود سره یې څنګه مقابله وکړه.
لکه څنګه چې مو په تیر درس کې وویل چې الله پاک پر خپلو بندګانو باندې مهرباني وکړه او د هغو د لارښوون لپاره یو پیغمبر ابراهیم علیه السلام راواستوي. اوس په دغه درس کې موږ ابراهیم علیه السلام او نمرود وایو. ابراهیم علیه السلام د آزاد زوی وو او د بابل یعنی بین النهرین په خاوره کې وزېږېدی. نوموړی له هغو لویو پیغمبرانو څخه دی چې خدای تعالی هغه خپل دوست شمیرلی و او د خپلو نیکو اخلاق څخه یې په قرآن مجید کې هم یادونه کړې ده. آزار چې د ابراهیم علیه السلام پلار و، بوتان یې جوړول او خلکو د هغه بوتانو عبادت کوي. کله چې ابراهیم علیه السلام ځوانۍ ته رسیږي یا هم ځوانیږي، نو ولیدل چې د بابل خلک د بتانو عبادت کوي. ابراهیم علیه السلام هغوی ته وویل، په خپل لاس جوړ سوي بتان خپل خدایان مه بولئ، ځکه چې هغوی نه خبرې کوای سي، نه چا ته ګټه رسوای سي، او نه هم چا ته تاوان رسیږي. د کایناتو خدای یو دی، موږ یې پیدا کړي یو، مشترک روزي راکوي، کله چې ناروغ سو صحت راکوي، او د مرګ څخه وروسته مو بیا راژوندي کوي. خو د ابراهیم علیه السلام خبرو پر ازار او د بابل پر خلکو باندې کم اغیزه او تاثیر ونه کړي، او ورته ویې ویل چې دغه کار زموږ پلرونه هم کړی دي او موږ هم کوو. ابراهیم علیه السلام هغو ته وویل چې تاسې او ستاسو پلرونه عبادت، کله چې عبادت کوئ دا دواړو غلط کړی دی، یعنی د دغه بوتانو عبادت کول غلط دی. د خدای پاک جل جلاله وحدانیت او هستي ومني، تر څو په دواړو نړۍ کې بریالیتوب در په برخه سي. ازر ورته په غوزه کیږي او ورته وایي چې کچیرې تا موږ منه کوې نو موږ به تا سنګسار کړو. نو ابراهیم علیه السلام تو سلام هم په ځواب کې ورته وایي چې ما وبخشي، د بخښې د ده د پلار په خاطر وغوښتله چې د ده پلار هم بتپرست و، د بوتانو عبادت یې کوئ، د دوی د ډلې څخه و، او داسې نس کېدلی چې پر خپل زوی د کم پلار نه یې کړه. نو خپل د پلار د خاطر یې ورڅخه بخښنه وغوښتله. وروسته د هغه په ادامه سره راځو د ابراهیم علیه السلام د بوتانو ماتول. ابراهیم علیه السلام څنګه بوتان مات کړ اوس به یې ووایو. یو ورځ د کلي خلک ټول د اختر په میله د ښار څخه وتلي وه. نو ابراهیم علیه السلام له دې حالت څخه ګټه واخیستله او د بوتانو کوټې ته ننوتې. بوتان یې ټول مات کړل او تبر یې د لوی بت په غاړه کې کښېښوي. کله چې خلک بتخانې ته راغلل او ویلیدل چې بوتان یې ټول مات شوي دي، نو له ابراهیم علیه السلام څخه یې پوښتنه وکړله. اوس نو پوښتنه دا پیدا کېږي چې ټول خلک د ښار څخه وځي، مګر ابراهیم علیه السلام ته نه څوک څه وایي او نه هم ورسره ځي. ابراهیم علیه السلام په هغه ورځ دوی ته داسې وویل چې زه مریض یم. د هغه حالت څخه په ګټه اخیستنې سره دوی ټوله بوتان ماتوي او هغه تبر یې د دوی د لوی بد په غاړه ورزړوي. ابراهیم علیه السلام څخه بیا وروسته د خلکو پوښتنه وکړه چې د بوتان تا مات کړی دی، خو ابراهیم علیه السلام ورته وویل چې یا ما نه دي کړی، تاسو مو د خپل لوی بد څخه پوښتنه وکړي. خلکو ورته وویل چې بد خو خبرې نسي کولی او هغه هم نه شوریدلی سي او دا کار هغه نسي کولی. ابراهیم علیه السلام بیا ورته وویل که چیرې بد خبرې نسي کولی نو تاسې ولې عبادت کوئ؟ سره له دې هم د بابل خلک مغرورانه پوهو خلکو د ابراهیم علیه السلام خبرې نه منلې او د بابل د بادشاه چې نمرود و او کافر و د بتانو لمانځنه یې کول، امر یې وکړ چې ابراهیم علیه السلام دې په اور کې وسوځل سي. ځکه نو د بابل خلکو لوی اور بل کړ او د ابراهیم علیه السلام یې دغه ډاروونکی او ډیر سخت اور ته ور وغورځوي. خو ابراهیم علیه السلام پر خپل الله جل جلاله باندې تکیه کړې وه او د الله پاک رضا ته سر کښېښوي چې دا وخت ابراهیم علیه السلام د 14 کالو و. خدای تعالی ابراهیم علیه السلام روغ رمټ د نمرود د اور څخه وژغوري. دغه اور یې ورته په شین باغ بدل کړ، یعنی ټول یې ورته په ګلانو بدل کړ. خو نمرود بیا هم عبرت وانخستی او د خدای پاک سره یې جګړه پیل کړه. خو دلته موږ دریمه موضوع لرو چې لیکل شوی ده پر نمرود او کوم باندې د حشرو یعنی غوماشو لشکر. کله چې نمرود د الله پاک سره جګړه پیل کوي نو د الله پاک د خوا څخه د غوماشو یو لشکر راځي چې ډیر کمزوری مخلوق دی، د هغه جنگ ته ورواستول. د نمرود لشکر د همدې غوماشو د زخمونو څخه مړه سوله، یعنی کله چې غوماشو چیچل یا غاښ په لګوي د هغه د زخمونو څخه هغه لشکر مړ کېږي. خو یوه ړنده او ګوډه غوماشه چې د نمرود په پزه ننوځي د هغه د سر مغزه یې وخوړل او وروسته د یو څه مودې څخه هغه هم په ډیر زورو او کړاوونو باندې مړ کېږي. وروسته راځو د ابراهیم علیه السلام تو سلام د بی بی سارا سره واده. ابراهیم علیه السلام وروسته ته دې له بی بی سارا سره واده وکړي او بیا د هغې سره اول شام ته ولاړی، شام د یو شهر نوم دی، او وروسته بیا مصر ته سفر وکړ. د مصر پاچا چې د بی بی سارا اعلی او ښه اخلاق ولیدله، نو د هغې څخه زیات درناوی او عزت وکړ، او بی بی حاجره یې هغې ته ور وبخښله. بی بی حاجره ایمان راوړی او کلونه کلونه یې د بی بی سارا رضی الله عنها په کور کې ژوند وکړ. خو ډیر کلونه تیر شول چې د بی بی سارا او ابراهیم علیه الصلوات والسلام اولاد نسبیده. په پای کې بیا بی بی سارا د ابراهیم علیه السلام څخه غوښتنه کوي چې د بی بی حاجره څخه سره نکاح وکړي، تر څو ګوندې الله پاک جل جلاله ورته زوی ورکړي.
د ابراهیم علیه السلام او نمرود په مقابله کې مو واورېدل چې نمرود نه یوازې له ابراهیم علیه السلام سره د دښمنۍ لار غوره کړه، بلکې د خدای د اوامرو په وړاندې هم ودرېده، او دا باطله ادعا د ده او د هغه د لارویانو د تباهۍ سبب شوه.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه ورځې له ازادي رادیو پیلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
د خبرونې په دې برخه کې د اتم ټولګي د تاریخ وار دی. په تیر درسي ساعت کې مو د هارون رشید حکومت او حاکمیت ولوست. موږ دا مطالعه کړ چې هارون رشید د خپل حکومت په حدودو کې د پرمختګونو ترڅنګ خپل گاونډیو حاکمانو سره هم ښې اړیکې درلودي. نن به د هارون رشید له مرګ وروسته د هغه د زوی محمد امین بن هارون د واکمنۍ تاریخ ولولو. په درس کې به دا ولولو چې آیا امین د خپل پلار له مرګ وروسته د هارون رشید لاره تعقیب کړه که د حکومت کولو بلا بڼه غوره کړه. دا تاسو او د هم د ښوونکي درس.
په تېر درس کې مو وویل چې هارون رشید په 1309 هجري قمري کال کې وفاتېږي، نو د هغه څخه وروسته امین پر تخشنه، یعنی محمد امین بن هارون د هغه زوی پر تخشنه ستی. امین یو بی تدبیره او عیاش سړی و. د ده پلار کوم وصیت چې کړی و د هغه پر خلاف باندې خپل زوی ولیعهد وټاکي. د هغه پلار وصیت داسې و چې اول به دی بیا د ده ورور ولیعهد دي، خو ده د هغه پر خلاف باندې خپل زوی ولیعهد وټاکي. کله چې مامون د دې پیښې څخه خبریږي، د امین پر خلاف راپورته کیږي، ځکه چې ځان یې د امارات مستحق کنی. د مرکز سره اړیکې پرې کړې او په خپله د سلطنت اعلان وکړي او د بغداد په لور روان شو. امین سمدلاسه 5000 عسکر ورولېږل. علي بن عیسا مخکې له دې څخه چې خراسان ته ورسیږي، د ری سره نږدې د طاهر لخوا چې د مامون رشید سپهسالار و، طاهر د سپهسالار و چې د سپهسالار د ټولو عسکرانو یا هم سپاهیانو پر سر مشرته ویل کیږي، د طاهر لخوا وژل کیږي، هغه د علي بن سینا وژل کیږي. بل کال بیا امین نوی او تازه لشکر د مامون مختور ولیږي، خو دا ځل هم د ماتې سره مخامخ شو او طاهر د امین لشکرې تر بغداد پورې وځغلوي. په 1309 هجري قمري کال کې بغداد ونیوی او امین یې بندي کړ. وایي چې امین د څو تنو په واسطه ووژل سو او د هغه سره مامون ته په چپمرو کې و وایستوي، او په دې ډول مامون واک او امارات ته رسیږي. اوس راځو عبدالله بن هارون، یعنی مامون رشید، د امین د وژلو څخه وروسته په 1309 هجري قمري کال د مامون د سلطنت پر تخت کښېناستی. د مامون روزنه د جعفر برمکی تر لاښونه لاندې سوې وه. برمکی په هغه وخت کې د علم او فضل له پلوه ډېر اوچت او لوړ شخصیت و. د 1309 هجري قمري کال څخه تر 203 هجري قمري کال پورې مامون خپله پلازمینه مرو چې په خراسان پورې اړوند سیمه وه وټاکله. وروسته بیا د 203 هجري قمري کال څخه تر 208 هجري قمري کال پورې یا د امام رضا رحمت الله علیه په لارښوونه بغداد خپله پلازمینه وټاکله. دا دوره د اسلام په تاریخ کې د علم او فن د ترقی په لحاظ ډیره مهمه دوره شمیرل کیږي. مامون خپله لور د فضل بن سهل په مشوره امام علی بن موسی رضا رحمت الله علیه ته په نکاح کړه. امام علی رضا رحمت اللہ علیہ ولیعہد وٹاکہ او د الویانو شین بیرغه د عباسیانو د تور جندوی پر ځای وزړوی طاهر پوشنجی یخپل سپسالار وټاکی مامون په بغداد کې د خلکو د بدامنی یا هم کما امن چینو هغه د منځه یوړی او نور بغاوتونه یا هم ناکراری چې وې د مامون په وخت کې هغه بیا پیدا شولې د ده په تدبیر سره بیرته لمنځه ځي اوس د مامون ځینې صفتونه وایي چې مامون څه صفتونه درلوده مامون یو د علم او فضل له پلوه یې په ټولو عباسي حکمرانانو کې ډېر اوچت مقام درلودی په تفسیر فقه فلسفه شعر او ادب کې یې پوره مهارت درلودی د قرآن کریم حافظ هم و د ده په دوره کې عدل او انصاف ته خاصه پاملرنه کېده او د عدالت یا قضا په دفتر کې غریب او معتبر ته یو شان کتل کېدله په خپله بدی هم د معمولي انسانانو په څیر د قاضیانو په مخ کې درېدی او د هغو فیصلو ته به یې احترام کوی مامون له شلو کلو او پنځو میاشتو پاچاهي کولو څخه وروسته په حق ورسېدی او وفات شو
دا تم ټولګي د نن ورځې درسي ساعت په دوام واوریدل چې د امین لوژل کېدو وروسته د هغه ورور مامون رشید واک ته ورسید ښوونکي دا وویل چې د زده کړو او علمیت له امله مامون د امین خلاف یو خورا ښه حاکم وو او د هغه تر حاکمیت لاندې علم او فرهنګ هم وده وکړه
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي
د نهم ټولګي درنوز د کونکو درسي ساعت هر کله راشي کمو یاد شینو په تیر درس کې مو دا ولوستل چې د احمد شاه بابا لومړی کار دا و چې افغانستان یې امن کړ او تر خپل حاکمیت لاندې سیمو ته یې ثبات راوستل نن د احمد شاه بابا له لوري په اداره کې اصلاحات ولو دا به ولولو چې د احمد شاه بابا حکومتي تشکیلات څنګه وو او د دولت د ثبات لپاره د حکومت تر څنګ نور کوم داسې تشکیلات رامنځته کړل تر څو د چارو په اصلاح او سمون کې ورسره مرسته وکړي
احمد شاه بابا اداري اصلاحات او پوځي فعالیتونه لومړی رزو اداري اصلاحات احمد شاه بابا په اداري پوځي او مالی جوړښت کې اصلاحات راوستل وزیران وټاکل د مشرانو جرګه جوړ کړه د حکومت ډول یې د ټولو اسلامي هیوادونو په سر مطلقه سلطنت وو د مشرانو په جرګه کې نه په کسانو غړیتوب درلود چې د تصمیم نیولو لوړ ځای وو د نظام اداري جوړښت یې له درې ګونو قواوو اجرائیه مقننه او قضایه څخه جوړو قضایي قوې پورې خپلواکي درلوده د هیواد په عواید یې د مالیاتو د ټولولو غنیمت مالونو جنګي غراماتو او پاچاهانو د تحفونو ترلاسه کول احمدشاه بابا خزانه له سرو زرو ګاڼو او قیمتي ډبرو نه ډکوه د نوموړي د مهمو کارونو څخه د کندهار ښار نوې ودانۍ جوړول وه بل پوځي فعالیتونه احمدشاه بابا پوځي برخه کې ځانګړی استعداد درلود د افغانانو د هیواد پالنې احساسات یې څول خلکو ته ځواکمنتیا او خوځښت ورباشه په دې توګه بریالی سو چې سیاسي یووالی ټینګ کړي او هیواد د خپلو طبیعي پولو ته ورسوي احمدشاه بابا په پوځ کې دوه ډوله سرتیر و یو ډول یې منظم او بل یې نامنظم ځواک و چې د قومي ځواک په نوم یې شهرت درلود احمدشاه بابا په واکمنۍ کې د عسکرو شمېر په منځني ډول سل زرتونو ته رسېده قومي ځواکونو ته د خدمت په محال له مالیه ورکولو نه معاف کېدله د هیواد ټول عایدات 1.5 میلیون روپیو ته رسېدل چې له نیول شویو سیمو څخه لاسته راتلل احمدشاه بابا په درې ګونو لارو کې وسلوال ځواکونه وګمارل تر ټولو مهمه جګړه یې د هند په لور د پانی پت په نامه شهرت لري چې په پایله کې احمدشاه بابا د اتل په توګه راڅرګند سو. افغاني ځواکونو ډېر زیات غنایم لاسته راوړل. د نظم د منځته کولو په مخه احمدشاه بابا د دوه ځله د لوېدیځ په لور لشکر وایستل چې په پایله کې نوموړي ته ډېر بریالیتوبونه ور په برخه شول. احمدشاه بابا د پولو ټاکلو په مخه د شمال په لور هم لشکر وایست چې بریالیتوبونه یې په نصیب سو، او د آمو سیند یې دواړو حکومتونو ترمنځ طبعي پولو په توګه وټاکله. بل د راځو د احمدشاه بابا کارنامو ته. احمدشاه بابا د معاصر افغانستان بنسټ ایښودونکي په توګه د دې خاورې په جوړښت او د قومونو ترمنځ د یووالي په رامنځته کولو کې بریالی سو. له همدې امله ځانګړی ځای له درلودلو نه برخمن و. نوموړی هغه پاچا و چې تاج یې پر سر نه ایښوده، تشریفات یې نه خوښېدل، پټکۍ یې تاړه او د ځمکې پر مخ کښېناسته. هغه له خلکو سره نیغه اړیکه درلوده. د سوله ییز شخص په توګه یې د خلکو په شخړو کې پریکړه کوله. په ورین تندي له خلکو سره خبرې کولې. د زړور او هیواد پالونکی سړی و. په نړیوالو چارو کې له عدالت څخه کار اخیسته. کړکېچونې په سوله ییز ډول حلول. په سیاست کې د نرمښت پلوی او د تل به یې د دوستۍ له لارې چلند کوه. سره له دې چې د خاورې د پراخوالي هوډ یې درلوده، له وینو تویولو نه ډډه کول، د ښو او نیکو اخلاقو له امله ورته د بابا لقب ورکول سوی و. احمدشاه بابا له شپږویشت کاله واکمنۍ څخه وروسته د هغه ناروغۍ له کبله چې ده ته ورپېښه شوه، د یو پنځوس کلو په عمر په یوولس سوه یو پنځوس لمریز کال کې چې د اوولس سوه دره اویا زیږدیز کال سره سمون لري، له نړۍ څخه سترګې پټې کړې او د کندهار ښار د مبارک خرقې په انګړ کې خاورو ته وسپارل شو.
لکوون کې مواوري دل چې احمد شاه بابا په نظامی برخه کې خورا مهارت درلود، نو له همدې امله د خپل حاکمیت د ثبات لپاره یې کافي پوځي تشکیلات رامنځته کړل. د داخلي ثبات یو مهمه برخه دا و چې د دولتداري او حکومتولۍ د مخته وړلو لپاره د عایداتو سرچینې پیاوړې کړې.
پام وکړئ، د پښتو خبرونه مهالويش ته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو بجو څخه تر نهو بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی، او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
ګران اوس د کوونکو هیله ده چې نننی درس ترته په زړه پورې تمام شوی وي. په همدې هیله له تاسو مو غوښتنه ده چې له درسي ساعت وروسته له نننۍ لوستل شوي درس څخه په استفادې په خپلو کتابونو کې راغلي پوښتنې او تمرینونه حل کړئ. نننۍ درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. خدای پامان.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
خون کے خدے میرا بالا دے
کتاب کتاب سبق یہ دل لکھ صاف سبق یہ
کتاب کتاب سبق یہ دل لکھ صاف سبق یہ
زڑ گئے ورتا وڑے گی گلاب گلاب سبق یہ
زڑ گئے ورتا وڑے گی گلاب گلاب سبق یہ
جوان 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 بن جوڑوی من جوڑوی وطن جوڑوی
جوان 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 بن جوڑوی
پتور کی زلیگی پتور کی زلیگی
پتور کی زلیگی پتور